وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو خپرونې اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خپرونې چې زه نوریاس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم تر 3 بجو دوام کوي. په دې خپرونه کې اورئ چې د امریکا سنا افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې په اړه په 2 ډلو ویشل شوې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ناامنیو وروستیو پیښو له حاله مخبرو د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه پر راپورونو او مطالبو سربیره یو ګردی میز لرو. د خبرونې بشپړ معرفي د افغانستان او نړۍ د سات له مهمو خبرونو وروسته کوم. خو په سر کې د افغانستان کورنی خبرونه واوري.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې نن یو وسلوال مخالف مړ او یو بل چې غوښتل یې د ولایت پر مقام ورننوځي ژوندی نیولی دی. چارواکي وایي نن په کابل کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په خوډب کې تر 1500 زیات پولیس ټپي شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د پاکستان پوځ وایي په وزیرستان کې د طالبانو پر ضد روان عملیاتو کې مهم پرمختګ کړی. د خبرونو تفصیل ویانت مجاهد جواد. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې نن یو وسلوال مخالف مړ او یو بل چې غوښتل یې د ولایت پر مقام ورننوځي ژوندی نیولی دی. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی یو سات مخکې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د حاجی قدیر په هوټل کې چې د مخابراتو یو سیمینار و، یو ځان وژونکی برید کوونکی ورننوتی و. غوښتل یې د ننګرهار والي ګل آغا شیرزی په نخښه کړي، خو مخکې له کومې پیښې څخه ووژل شو. د وړاندې وویل دوهم ځان وژونکی چې غوښتل یې د ولایت پر مقام ورننوځي او له ځانه سره یو کلاشینکوف او اووه لاسي بمونه هم درلودل ژوندی نیول شوی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ازادي راډیو خبریال وایي چې پښتونستان وار چې مخکې د ترافیکو پر مخ تړل شوی و، اوس بیرته پرانستل شوی او پرې په عادي توګه خلک تګ راتګ کوي. له بلې خوا طالبانو د پیخي مسؤلیت په غاړه اخیستی. چارواکي وایي نن په کابل کې د پولیسو مظاهرچیانو ترمنځ په خوډب کې تر 1500 زیات پولیس ټپي شوي دي. د کابل د امنیت قومندان عبدالرحمن ژورنالستانو ته وویل چې مظاهرچیانو پر پولیسو د کاڼو گزارونه وکړل، خو پولیسو خپل مظاهرچیانو ته کوم زیان نه دی رسولی. داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې په لسګونو ملکي وګړي هم د پولیسو لخوا د مظاهرې په ځای کې ټپي شوي دي. د کابل د گزارګاه په سیمه کې دغه مظاهره په میدان وردګو ولایت کې د هغو اعدامو په اړه وشوه چې ویل کېږي نړیوالو ځواکونو د قران عظیم شان بې حرمتي کړې ده. خو سولساتو ځواکونو د ویلامي په خپل ترڅ کې دغه اعدامې رد کړې دي او چته کړې ده چې ISF په هر کله هغه اعمال له افغان حکومت سره په ګډه په کلکه وغندي چې د اسلام د سپیشل دین او د افغانانو بې حرمتي پکې شوي وي. سولسات ځواکونه وایي چې د دوی دوه هلیکوپټر نن سهار د افغانستان په جنوب کې سر جنگیدلې دي چې له امله یې د دوی څلور سرتیری وژل شوی دي. د سولسات ځواکونو لخوا په وی خبرې شوې لامی کې راغلي دي چې په دغه پیښه کې دوه نور سرتیری ژوبل شوی هم دي او د پیښې د علت په اړه د محل پلټنې روانې دي. د خړو نړیواله اداره وایي چې د ژمی له رسیدو څخه د مخه لرو پرتو سیمو ته د خوراکي موادو د انتقال بهیر پیل شوی دی. د خړو نړیواله اداریا WFP نن دی وی اعلامي پترڅ کې ویلي دي چې دوی به په زرګونو ټنه خوراکي مواد له ژمی څخه د مخه لرو پرتو سیمو ته واستوي. او د امجان خسر صرفي د معلوماتو مخې نن په کابل کې افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو ډالر 940 افغانۍ، یو یورو 3 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 940 افغانۍ، زر پاکستاني دار 500 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به لردوان مراد څخه واوري.
وسلوالو طالبانو په جنوبی وزیرستان کې شپږ پاکستانی پوځیان وژلي دي. دا پیغه هغه سیمې ته چې د پاکستان پوځ پکې عملیات کوي نشتې پرته ده. چارواکي وایي دوه پوځیان مړه او څلور نور هغه محل ټپیان شول چې د تورې ورې په سیمه کې وسلوالو د دوی پر مرکز برید وکړ. پوځ له پیښې وروسته په نښته کې د لسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. په یوې جلا پیښه کې څلور نور امنیتي چارواکي هغه محل ووژل شول چې وسلوالو طالبانو په مټک نومې کلي کې د دوی د تلاشۍ پر مرکز حمله وکړه. په اوس په دې پیښه کې هم د وو وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. دا تاوتریخوالي دا پیښې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو مشر حکیم الله مسعود خبرداری ورکړ چې که په وزیرستان کې روان پوځي عملیات ونه درول شي نو دوی به پاکستان په یو بل افغانستان بدل کړي. په همدې حال کې د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړو کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی. پوځ وایي دوی د کوټکې او یو ګاونډي سیمه چې د مخالفانو عمده مرکزونو پکې ونیولې دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې د 16 جګړې په ترڅ کې د غرب په څوکه کې یو مهمه بله برخه هم له مخالفینو څخه نیولې ده. ټاکل شوی چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان نن د دوهمې ورځې لپاره هم د ایران د یورانیمو د غني کولو له دوهمې بټې څخه خپلو پلاټونو ته دوام ورکړي. دغو څلورو مفتشانو چې د شنبې په ورځ تهران ته ورسېدل د ایران قم ښار سره نږدې له اټومي تاسیساتو خپله کتنه پیل کړه. ایران په تیر سپتمبر میاشت کې قم سره نږدې د خپلو پټو اټومي تاسیساتو شتوالی اعلان کړ چې په دې سره د لویدیځو هغه اندېښنه لا پسې زیاته شوه چې وایي ایران د اټوم بم د جوړولو لپاره یورانیم غني کوي. ایران له تیرو څو کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د درې ځله بندیزونو سره سره د نتنس په اټومي بټۍ کې یورانیم غني کولو ته دوام ورکړی دی. خبرونه له ازادي رادیو اوري. دوه زورورو چودنو پرون د بغداد ښار مرکزي برخه ولړزوله. راپورونه وایي په دې پیخه کې لږ تر لږه 132 تنه وژل شوي دي او له 500 ډیر زیات ټپیان دي. یوې چودنې د عراق د عدلي وزارت سخت زیانمن کړ او دوهمه یوې دولتي ودانۍ ته نږدې وشوه د سختې اورلګیدنې سبب شوه. د دې دواړو پیښو مسؤلیت چې په موټرونو کې د خودل شویو بمونو د چودنې له امله رامنځته شوي تر اوسه چا نه دی منلی. خو د مسؤلینو په وینا داسې ښکاري چې حمله به د القاعده شبکې او باس ګوند غړو لخوا شوې وي. مسؤولو مقاماتو د چودنې سیمې ته نږدې سړکونه چې مړي پکې پراته و بند کړل. د اطفایي موټرو او امبولانسونو هڅه کوله چې ځانونه د اور سیمې ته ورورسوي او مرسته وکړي. په دې حملو کې لسګونه موټر هم له منځه تللي او د اوبو پایپونه هم زیانمن کړي دي. صدر اعظم نوري المالکي د چودنو له سیمو کتنه کړې ده. وروسته له هغې چې د قرغیزستان له مناس هوایي اډې څخه د کار اخیستو تړون پای ته ورسېد د اسپانیا او فرانسې ځواکونه له دې عمده پوځي اډې څخه چې د افغانستان لپاره کار ترې اخیستل کېده وتلې دي. دا خبره پرون د فرانسې پوځ او د اسپانیا یوې راډیو وکړه. د کاناډا یوې راډیو چینل هم د یو ډیپلوماټیک مقام په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې اسپانیا په موقت توګه خپل 16 سرتیري او دوه الوتکې چې د مناس په هوایي ډکې لرل د اکتوبر په 13 نیټه هرات ولایت ته انتقال کړي دي. د فرانسې پوځ ویلي چې خپل وسایل او عسکر د قرغیزستان پایتخت بشکک ته نږدې له مناس هوایي اډې څخه د تاجکستان پایتخت دوشنبې ته انتقال کړي دي. د مناس هوایي اډې له لارې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته اکملات رسول کېدل خو له دې اډې څخه د کار اخیستو د تړون اعتبار پای ته رسېدلی دی. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د اقلیم د بدلون په اړه دسمبر میاشت کې د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې له جوړیدونکې غونډې مخکې یو اساسي توافق ته ورسیږي. ښاغلی بان کی مون په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په خبر شوی مطلب کې ویلي چې د متحده ایالاتو کې هغه نویو پیل شو هڅو ډېر هیرمن کړی چې د امریکا سناتورانو جان کیری او لینسی ګراهم لخوا په کانګرس کې د مضر ګازونو د مخنیوي د لایحې د تصویب په لارو کې د خنډونو د له منځه وړلو لپاره پیل شوی دي. بان کی مون زیاتوي نړۍ دا نشي منلی چې امریکا د اقلیمي بدلونونو په اړه له بحثونو څخه په حاشیه کې پاتې وي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په څو شیبو کې د راپورونو د خبرېدو سلسله پیلېږي، خو هغه موضوعات چې په دې خبرونه کې موږ ته راغون کړي دي. د امریکا سره افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې په اړه په دوه ډلو ویشل شوی دی. د افغانستان په ختیځ، جنوب او جنوب لویدیځو سیمو کې د ناامنۍ وروستیو پیښو په اړه بیلابیل راپورونه درته خبروو. د مخدره موادو ضد افغان مقاماتو په وروستیو کې اندېښنې څرګندې کړي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاقونکو پر ضد د امریکایي مقاماتو وروستیو اقداماتو په دې هېواد کې د امریکایي قواوو پر وړاندې عکس العملونه زیات کړي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه په راپورونو او مطالبو کې په بلخ کې د انتخاباتو لپاره د تیاریو په باب مو د انتخاباتو د کمیسیون له یو چارواک سره مرکه کړې.
موږ تقریبا ډېر کارونه سرته رسېدلي. دا اوس موږ د مرکزي دفترنه د رایو پاڼې ترلاسه کړي او د موږ په ګودام کې موږ د لوجستیکي پلانونه باندې کار کوو.
د انتخاباتو په اړه په خوست کې د یوې پراخې غونډې حال درکوو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم په دې اړه یو ګردی میز لرو. د پاکستان او ازبکستان په اړه هم راپورونه لرو. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. ټاکل شوی ده چې د عقرب شپاړسمه نیټه د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم پړاو ترسره شي. په دې انتخاباتو کې حامد کرزی او عبدالله سره سیالي کوي. همدا شېبه مو له کابل راپور ترلاسه کړ چې عبدالله د انتخاباتو په اړه یو خبری کانفرنس درلود. دې خبری کانفرنس ته په کابل کې زموږ همکار ورغلی چې همدا شېبه سره ټلیفون پلی کړی. بلې محترم، مهرباني وکړئ ووایئ چې عبدالله په دې خبری کانفرنس کې څه وویل.
بله، د کرزی سیال د انتخاباتو په دویم دور کې ډاکټر عبدالله نن خبری کانفرنس لري، هم د اوس جریان لري. هغه د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره په دویم دور کې ځینې وړاندیزونه، مشخص وړاندیزونه مطرح کړه او اعلان کړه. د دې په وړاندیزونو کې ډېرې مهمې نقطې دي، چې یو دا چې د وړاندیزو کې د کورونا چارو، دفاع او سرحدونو وزیران باید په موقته توګه دندې ګوښه شي، یعنی کارونه دغو دندې دي وځنډول شي. همداراز د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک رئیس دندې هم په تعلیق کې راشي. دغه بل وړاندیز دا و چې مالی او اطلاعات و فرهنګ او حج او اوقاف وزارتونو کې د زمونږ څارونکو ځای پر ځای سیزه کسه د دوه استدلال دا و د عبدالله سره دغه وزارتونه د کرزی په ګټه کار کوي. دغه سیدو یادونه کړه درې وزارتونه د ګوښه سی او درې نورو کې د دوی څارونکو ځای پر ځای سی. او بل وړاندیز دا و چې د خپلواک د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس دین د جر ترجره کارا ګوخه کړای سي.
هم دغه ټک تراتلم چې دغه مخکې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د چارواکو د لری کېدو غوښتنه کړې و. څنګه دی اوس د وزیرانو د ګوخه کېدو غوښتنه کوي؟ آیا کوم په دې ارتباط باندې د سره کوم شواهد موجود دي چې آیا دوی په یو شکل په دې انتخاباتو کې لاس درلود، د کزی په ګټه کمپاین کاوه، که څنګه؟ کوم دلیل خو باید دراوړی وي.
د استلال کاو چې په تیرو انتخاباتو کې په لومړي دور کې هم د غوځینو وزیرانو د ولسمشر حامد کرزی په ګټه کار کاو، لکه چې د اشاره وکړه او په پهنه په وزیر تورو لگاو چې په هغه دور کې د کرزی په نفع خون کې او ځلکون کې رهبری کړی او چې کرزی ترا یې ور کړی. هغه ځین نور وړاندیزونه هم درلود، یو داول چې هغه مرکزونه چې حالت خلکو راي دا ورکړی او د خیالي مرکزونو بلل چې اصلا وجود نه لري او د امنیتي دلایل او لامل الته خلک را نه ورکی، هغه ټول باید وترل سي او خلکو ته اعلان سي دغه مرکزونه تړل سي وي. او همدار از دوی ویل سي زر تر زر د موږ ته د موږ شل زرو سارونکو ته د سارنې کارتونه ورکړ سي، او د رای ورکولو، د رای ټولولو او د کمپیوټر ته د غوډ رسولو په مرکز کې د انتخاباتو د کمیسون هلته د موږ سارونکو ځای پر ځای سي. او دو ویل سي ډاکټر عبدالله ویل چې کمیسون سره به سر نه نه د مونږه اړیکه وشلېږي او په تعلیق کې یا وزندېږي ترڅو د مونږه د غوښتنو جواب را نه کړ سي. ویل سي په 15 ورځو کې باید مونږه وړاندیزونو ته جواب ویل سي.
عبدالله نو ویل چې په دې 15 ورځو کې خپل انتخاباتي مبارزه پر مخ وړي، کنه د مخې ګواخ کړي او چې کشر د دوی غوښتنې ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون جواب نو وایي، او اوس خو هم دولت باید د غوښتنې ته جواب وایي، یعنی کرزی باید په دې اړه خپل عکس العمل څرګند کړي. آیا د دې موده کې دوی نو ویل چې زه بیا هم درېږم په دوهم دور انتخاباتو کې، کنه انتخاباتي مبارزه پر مخ وړم که نه وړم؟
دا سي د څنګه چې د کانفرنس خبری کانفرنس جریان لري، دغه پښتنه به ضرور ترې مطرح کیږي. خو د خبرو دا څرګندل چې د کمپاین شروع شوې ده، دغه یعنی خپل کمپاین پیل کړی ده. خو لبلې خو غوېلې چې د خپل وړاندیزونه به د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په کابل کې یوناماتا او د کمیسون ته او نورو مرغړوندو ارګانونو ته تسلیموي. خو دا ښکاري چې د وړاندیزونه د ډیر د عملی کول ډیر سخت وي، یعنی د ډیر سخت شرایط بلل کیږي. اگر چې د ویل زدا د مونږه لخوا ډیر هغه حد اقل وړاندیزونه د سی مونږه کو د انتخاباتو د شفافیت لپاره، او هدف هم دا ده چې راتلونکي انتخابات شفاف او عادلانه ووسی.
بل زبیر جمن، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادي رادیو خبريالو چې د حامد کرزی، د سیال عبدالله د نننی خبری کانفرنس په اړه معلومات معلومات را کول. دغه خبری کانفرنس اوس هم جریان لري. عبدالله عبدالله په دې خبری کانفرنس کې د مخکنیو غوښتنو په اضافه چې د انتخاباتو د سیمه ایز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. دا ځل یې د دفاع د پوهنې او د کورنیو چارو د وزیرانو د لرې کېدو غوښتنه هم کړې او په دوی تور لګولی چې دغو وزیرانو په تیرو انتخاباتو کې په یو ډول د حامد کرزي په ګټه لاسوهنه کړې وه. موږ به د عبدالله عبدالله د دې خبری کانفرنس له وروستي حاله تاسو په نورو خپرونو کې خبر کړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ولسمشرۍ د دوهم پړاو د انتخاباتو په اړه وړاندې په خبرونه کې بیا هم مطالب لرو، خو اوس راځو نور موضوعاتو ته. د امریکا سنا افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې په اړه په دوه ډلو ویشل شوی دی. د امریکا د سنا په پرونیو بحثونو کې که څه هم جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو پر دې خبره عام توافق درلود چې په دوهمه دوره انتخاباتو کې چې هر څوک بریالی کېږي باید پوځي ملاتړ یې وشي، خو پر دې چې دا ملاتړ باید څنګه وي او څه وخت وشي اختلاف و. جمهوري غوښتونکي وایي باید ډېر ژر افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پریکړه وشي، خو ډیموکراتان د صبر او حوصلې سپارښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پرون یو ځل بیا د امریکا د کانګرس د غړو ترمنځ د جدي بحثونو موضوع وه. جمهوري غوښتونکو ویل چې ولسمشر باراک اوباما باید ډېر ژر په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلي مکریسټل غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي او افغانستان ته 40,000 نور سرتیري واستوي، خو ډیموکراتان ټینګار کوي چې په دې اړه پریکړه باید په بیړه ونه شي او په دې برخه کې د دقت او فکر وشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د جمهوریت غوښتونکو سناتور جان کیل له قول لیکي چې وای د هر ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې د امریکا د ماموریت بریالي توپ له جدي خطرونو سره مخامخ کېدای شي. بل جمهوریت غوښتونکو سناتور او د امریکا د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو کاندید جان مکین وویل افغانستان ته د اضافي سرتیرو پاستولو کې ځنډ په دې هیواد کې د امریکا د ستراتیژۍ د بریالي توپ د ځنډولو په معنا ده. خو د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ډیموکرات سناتور کارل لیوین وویل چې ولسمشر اوباما په دې برخه کې پر ځای او سمې پریکړې ته اړتیا لري. لیوین د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر دیک چینی انتقادونه رد کړل. ویل د فکر کوي چې ښاغلی چینی د امریکا د خلکو په وړاندې خپل اعتبار مطلقا له لاسه ورکړی او انتقادونه یې بې ځایه دي. دکشینی په دې ورستیو کې پر ولسمشر باراک اوباما له دې کبله انتقاد کړی و چې افغانستان ته د اضافي ځواک د استولو په چاره کې ځنډ کوي. بل ډیموکرات سناتور راس فینګولد افغانستان ته د اضافي عسکرو له استولو سره جدي مخالفت څرګند کړ او حتی یادونه یې وکړه چې اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو وخت را رسیدلی. د وویل چې اوس باید له افغانستانه د سرتیرو د راستنولو په اړه فکر وشي.
و موریدل چې د امریکا سنا افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې په اړه په دوه ډلو ویشل شوې ده. امریکایي مقامات په وروستیو کې ویلو چې بو اوباما افغانستان ته د په لسګونو زرو نورو عسکرو د استولو پریکړې ته نږدې شوی او ممکن چې دا عسکر په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو د ترسره کېدو مخکې د هیواد ته واستول شي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو تیر دور هم له امنیتي ستونزو سره مخ و. د انتخاباتو د دوهم پړاو په اعلانېدو سره په افغانستان کې بیا هم د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان په ختیځ، په جنوب او جنوب لویدیځ کې د ناامنیو وروستیو پیښو راپورونه رارسېدلي دي. چارواکي وایي په ایتلافي ځواکونو تېره شپه په بادغیس ولایت کې د طالبانو د پټېدو پر یو ځای حمله کړې چې پکې د څو تنو طالبانو د وژل کېدو د ایتلافي ځواکونو د یوې الوتکې د رانسکورې دو خبر هم ورکړل شوی دی. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې په دې عملیاتو کې دوی ته مالي زیانونه رسیدلي دي. په دې اړه له هرات زموږ سیمه ایز خبریال راپور لري.
سبنوال عبدالجبار د بادغیس ولایت امنیت چارو قمندانې د امنیت امیر په ټلیفون سره ازادي راډیو ته عملیات بسوم سفر قولي وردو او ایتلافي ځواکونو مشترک وبلل زیاته کړه. د قادس ولسوالۍ درې بوم سیمه کې نه تنه طالبان مړه وطن نور ټپیان شوی.
او د خارجي نه خود مستقل عملیاتو چې په دریابون کې اجرا کړل او د ساوت دولت دغه د سر چې نه کسان مروج طرفه چې معلوم دي نه کسان مروج او کسان زخمیان دي.
طالب ویان قری محمد یوسف احمدی سیمه کې دی فوجي تیاری پرانسکور د وسره بیره د یوستنه بهرانیانو د وژنې ادا په ټلیفون سره وکړه. و د امنیت امیر ویل شنف دولت سرخی تیاره دی که نستو پا محل غرس را تکر وکر شپکتن سپرلی تپی دی وطن حالی نازک و بالوی ویل پینزل استن نور سپاره جواندی وطل
داغای وطن دره د شیلو په نامه منه هغه د کافز په حاله کې شفه د ضرورت سره په صادرون کړه دا هغه د جملې نه یو نفر د راپور په اساس باندې یو نفر شدید زخمي او 15 کسان متوسط زخمیان دي مته باقي 13 کسانو د هغې نه متوسط کسان ټول جوړ ژوندي دي مرګیان دي نه پېژل امریکایان دي پرې چلول
بل پلو د سیمې خلکو په ټلیفون سره وویل چې د ولسمشتۍ د ټاکنو نږدې موده کې د جګړې له کبله د درې بوم ښار تخریب او تاوانې شوي دي.
بس برائی دلتا جنگ سے ہوئے پہلا نام خارجان دلتا بس بازار کے دے بمبار ہم سے دکانوں وہ راخت ہے بس سجا معشومان ٹول کلی سے ہوئے تلی دے اب تو کم نے پھر دیدا وہ بازار کی دکان وہ راخت ہے رہی تو اپنے سے کوئی سکھ دکانوں تو ورتی داسی مشکل دے انتخابات دشکو ہم رنگ دے دی نو خالے کا مہمادی کی وہ انتخابات نیچے وہ فیلان نے طالب سے طریقے کی چوک رہتا دا عام خلق دی ولسی خلق دی سره دا اوس خدمت څخه ټول لارې تار راځي په دکانونو وسرمایه مو ټول وره خسته دی څوک نه پېږدي بازار ته دا اوس موږ څه کوو چې لاس خپل دکانونو ته برخه دی خو ته کار باندې کې څه سره اخلي مو د ځان پورته کې موږ مو پېږدي وروره ولا ته کوم ځات برابر وي خامخا مو په انتخابات
لسیمی و طالب قماندان ملا قدوس بریالی وویل چې د برید هدف دی و مرکز یو راند وطن ملګری یمړه 15 تنه نور ټاپیان او د تزیان راوختي
د غرس په تیرو څلیرشو ساعتونو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې هم د ناامنیو د پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. زموږ سیمه ییز خبریالې په اړه راپور لري.
د خوست یعقوبی ولسوالۍ ولسوال زرمین مخلص وایي چې تیره شپه د دې ولسوالۍ اړوند په توده کلي کې د افغان او ایتلاف ځواکونو او مشکوکو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 تنه مشکوک طالبان وژل شوي دي. د ول نښته وروسته له هغه رامنځته شوه کله چې وژل شویو کسانو په توده کلي کې پر افغان او ایتلاف ځواکونو باندې د عملیاتو پر مهال د سپکو وسلو ډزې پیل کړې. د ول په دې نیم ساعته نښته کې افغان او ایتلاف ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. په خوست کې مېشت ایتلافي ځواکونو هم د کته پخلای کړي. د نموړي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسولین وایي چې د تیرې شپې په نښته کې 15 تنه وسوال طالبان وژل شوي او څلور نور ژوندې نیول شوي دي. طالبان هم د نښتې پخلای کوي خو زیاتوي چې وژل شوي او نیول شوي کسان بې ګناه ملکي وګړي دي او د طالبانو سره یې کومې پخوانۍ اړیکې نه درلودې. دوی رسنیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو په ډزو کې افغان او ایتلاف ځواکونو ته هم مرجوب لا وختې ده خو دوی دقیق شمېر نه دی په ګوته کړی. خو ولسوال زرمید مخلص بیا د طالبانو دا ایدیا ناسمه بولي او زیاتوي چې افغان او ایتلاف ځواکونو ته په دې نښته کې کوم زیان نه دی رسېدلی.
مخالفین دي ملي اردو پولیسو ته هېڅ کوم تلفات نه دي رسېدلي. 15 نفره په توده کلي کې له منځه تللي دي.
دغه راز د پکتیکا ولایت د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې تېره ورځ د دې ولایت د جانخیلو په ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ په ورته نښته کې دوه تنه ځایي اوسېدونکي ټپیان شوي دي. د دې ولایت د امنیت قمندان مل پاسوال سید عزیز احمد وردګ وایي چې په دې نښته کې ملي پولیسو ته د سر زیان نه دی رسېدلی خو د مقابل لوري د تلفاتو په اړه هم څه ونه ویل. طالبانو په یاده ولسوالۍ باندې د برید پړه په غاړه اخیستې او ادعا کوي چې په دې نښته کې د پولیسو اووه تنه سرتېري مړه او ټپیان شوي دي خو امنیتي مسؤلین د طالبانو دا ایدیا بې بنسټه بولي. د بلې خوا په تېرو څلورویشت ساعتونو کې د پکتیکا ولایت د باقي خیلو ولسوالۍ هم د یو لړ ناامنیو شاهده وه. د دې ولایت والي عبدالقیوم کټوازی وایي تېره شپه د یادې ولسوالۍ په یوه اړونده سیمه کې د ملي پولیسو په یوه کمین کې د طالبانو د یوه سیمه ییز قمندان په ګډون درې تنه وسوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. ده وویل امنیتي ځواکونو ته د کمین پر مهال کوم زیان نه دی رسېدلی. خود مبارز په نوم یو کس چې ځان په پکتیکا کې د طالبان مسؤل معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې د باقي خیلو پر ولسوالۍ باندې د دوی د وسوالو کسانو په حمله کې د پولیسو درې رینجر موټر ویجاړ شوي او تر اتو زیات پولیسان مړه او ټپیان شوي دي. ولی محلي چارواکي د طالبانو دا ایدیا ناسمه بولي.
د غرض مخې په خبرونو کې مو واورېدل چې نن په جلال آباد کې د ننګرهار پر والي ګل آغا شیرزي یوه حمله وشوه. په دې حمله کې یو برید کوونکی ووژل شو او یو بل هم ژوندی ونیول شو. د دې موضوع تفصیل جلال آباد زموږ خبریال په خپل راپور کې راوروي.
دو تنو ځانمرګو برید کوونکو چې هڅه یې کوله د دوشنبې په ورځ سهار 10 بجې شاوخوا د ننګرهار پر والي ګل آغا شیرزي برید وکړي، یو یې ووژل شو او یو یې ژوندی ونیول شو. د ننګرهار د والي ویاند احمدزی عبدالزی وویل یو ځانمرګ یې د ننګرهار د ولایت ودانۍ ته د ننوتو په وخت له پولیسو سره د مقاومت او د ډزو تر تبادلې وروسته ژوندی نیول شوی، او دویم تن د ولایت ودانۍ ته نږدې په ننګرهار هوټل کې د مخابراتي ټکنالوژۍ یوه کانفرانس ته د ننوتو په وخت وژل شوی. همدغه وخت ننګرهار والي له دغه ځایه د تېرېدو په حال کې و ځانمرګي د هوټل له ودانۍ نه دننه د لاسي ګرنیټ برید وکړ. خدا مهال والی او راټول شوي نور خلک ژغورل شوي. وروسته ځانمرګي د پولیسو لخوا ووژل شو. د ننګرهار د والی ویاند عبدالزی وویل
شخصا د ننګرهار پر والی باندې د ولایت پر مقام باندې د ځینو بمي حملو او د ځانمرګو حملو راپور تر دې وړاندې د ننګرهار ولایت امنیتي ملي ادارې لخوا نه جنرال والی صاحب ته ورکړ شوی و. پوره امدګي موجوده وه. که چېرته دغسې پېښې کېږي نو ژر باید مخنیوی وشي. نن له بده مرغه د جلال آباد په ښار کې د ننګرهار په هوټل کې د مخابراتو ریاست اړوند یو ورکشاپ جریان درلوده. دغه ورکشاپ ته دولتي مسؤلین دعوت شوي وو. دوه تنه وسلوال چې پخپل ځانمرګي هم وو دغه ورکشاپ ته داخل ته ورغلي وو. په لومړي سر کې دوی فایر کړی وو، غونډه اخلال کړې وه. بیا د همدغې لارې نه جناب والي صاحب یو بل سیمینار ته د حرکت په حال کې وو. والي صاحب د همدغې پیښې په خاطر باندې همدلته توقف وکړ چې د دغو وسلوال له خوا نه په شخص والي صاحب باندې هم فایرونه وشوه. اما هغه قوي امدګي چې د قبلي راپورونو په اساس باندې د ننګرهار ولایت امنیتي ارګانونو درلودله او په خپله والي صاحب خپلو محافظینو ته قومنده ورکړله، متقابلې ډزې وشولې. د ډزو په ترڅ کې یو ځانمرګی برید کوونکی ووژل شو او یو چې د همدغې نقطې نه فرار کړی و د ولایت په طرف باندې فرار کړی و د امنیتي ارګانونو لخوا نه ونیول شو. اوس مهال د امنیتي ملي ادارې سره د تحقیق لاندې دی. نور معلومات به د حقیقت نه وروسته پټاږي.
دا مهال په جلال آباد ښار کې د خلکو ورختایي ډېره وه او لوی او وړې لارې تړل شوې وې، خو تر پیښې وروسته اوس حالات بیرته عادي شوي دي. د ځانمرګو برید کوونکو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ځینې ناتصدیق شوي رپورټونه دوی د وزیرستان بولي. بل لوري ته د وسلوالو طالبانو یوه ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته په ټلیفون کې وویل دوه تنه ځانمرګي د دوی کسان وو او ګڼه مرګ ژوبله یې اړولې چې چارواکي ردوي.
و امرید چې نن په جلال آباد کې دوه تنو ځان وژونکو چې هڅه کوله د دې ولایت په والي ګل آغا شیرزي باندې حمله وکړي له پولیسو سره مقاومت کې یو وژل شوی او یو بل هم د امنیتي چارواکو لخوا ژوندی نیول شوی دی.
د ولسمشری د دوهم پړاو انتخابات
اوس هم تاسو د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه راپورونه ته پرون په خوست کې شاوخوا 40 مدني نهادونو د ټولنیزو سازمانونو د مجاهدینو دینی عالمانو او قومي شوراګانو استادو دی وی ګړي غونډه پترس کې د ولسمشري انتخاباتو په دوهم پړاو کې د فعال د خلکو د فعال ګډون او د انتخاباتو په اړه د خلکو د عامي د عامه پوهاوي په اړه ځینې پریکړې وکړي. امیر بهیر چې د غونډې ته ورغړی وو نور تفصیل په راپور کې راکړي.
دا خوست د مدني نهادونو ټولنیزو سازمانونو د مجاهدینو دینی عالمانو او قومي شوراګانو او صنفي اتحادو ګڼ شمېر استازیو د وی ګډه غونډه په ترڅ کې چې د میډیټیک په ټولنیز مرکز کې جوړه شوې وه د ولسمشرۍ د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د فعال ګډون په حق له خپل چمتووالی په ډاګه کړ. د غونډې برخوالو د خپل ویناو په ترڅ کې ژمنه وکړه چې دوی به د انتخاباتو په حق له خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې د محلي راډیوګانو او مطبوعاتو د لارې فعاله برخه اخلي او د انتخاباتو په ورځ به د ټاکنیزو مرکزونو د امنیت په ساتنه کې د سیمې په دود د قومي وسلوالو اربکۍ د لارې د امنیتي ځواکونو لاسنیوی کوي. وینوالو دغه راز د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د هیواد په دې حساس پړاو کې د ملي ګټې په پام کې ونیسي او د انتخاباتو په ورځ د ناامنۍ او ګډوډۍ نه رامنځته کوي. په دې لړ کې د غونډې څو تنو برخوالو خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
قاري عبدالولي عادل د مجاهدینو ملي اوالي اسلامي شورا مشر دویم پړاو ته انتخابات لوړ دی، موږ په دې نه باید کور وکړو. خلک په دې انتخاباتو کې پارا خبره خوخلی خوست اولی پکتیا پارسی کی قربانی ور کړی دو دا بیا هم یو څه ثبت
دی. پاش دادا کوم چې موږ افغانستان د ټلیفون دی ادا کورنی پاکستان خو نه ارمیش لګی هولندی دې د خپل مخالفی ته د افغانستان دی چې خړای ته وکړ شي قران ته وکړ شي دا کور ما کوي پاکستان کا کیا هو ازتی دښمن ده.
د غونډه برخوالو د غرض د خوست د قومونو او قبایلو چارو د ریاست د مشرتابه په بلنه د قومي مشرانو په ها غونډه کې چې د شنبه پورس د انتخاباتو د دوهم پړاو څخه د ننګ ملاتړ
په هدف را بلل شوی و د ځینې قومي مشرانو هغه ویناوي چې ویلي وو کچا د انتخاباتو په دوهم پړاو کې اوسنی ولسمشر د حامد کرزي په ګټه خپل رایه ونه کاروله نو د قومونو لخوا به یې کور سوځول کېږي او 10,000 افغانۍ به نقدي جریمه ځینې اخیستل کېږي په کلکه وغندلې او د هغوی دا ډول څرګندونې د دولت د اوسني مشرتابه د سوله ییزې کړنلارې د افغانستان د اساسي قانون د بیان د ازادۍ او د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه وبلله. د غونډې برخوال وویل دا ډول خودسره پریکړې او څرګندونې د محدودو اشخاصو شخصي نظر دی او د خوست ولسونه او قومونه به یې هیڅکله هم ملاتړ ونه کړي. په دې لړ کې د خوست د ځوانانو د ملي یووالي شورا مسؤول حمیدالله روخان داسې وویل:
خوست ولایت د ځوانانو قومي شوراګانو د مدني بنسټونو د انسجام کمیسیون انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون غواړي. وړمورس په یوه جلسه کې داسې ویل شوي وو چې که چا په راتلونکو انتخاباتو کې ولسمشر کرزي ته رایه ورنه کړه کور به سوځل کېږي. دغه عمل موږ په کلکه غندو. دا موږ د افغانستان د اساسي قانون دیموکراسۍ د اساساتو خلاف بولو. دا د کمیسیون نظر نه دی. کمیسیون په دې متیقن دی چې خلک به په انتخاباتو کې ګډون وکړي او هر څوک چې د ځان لپاره څوک غوره بولي هغې ته به رایه ورکړي.
د خوست مدني نهادونه او شوراګانې د ولسمشرۍ په دوهم پړاو کې د فعال ګډون په حکله خپل چمتووالی په داسې حال کې اعلانوي چې اخوا طالبانو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې دې له ګډون څخه ډډه وکړي. خو د خوست د مدني ټولنې بنسټونو او مختلفو شوراګانو مشرانو طالبانو ته وړاندیز کړی چې د ټول ټاکنو په ورځ دې په خوست کې د ناامنیو او نورو ممانعتونو ته لمن نه وهي.
وړاندې په خبرونه کې بیا هم د انتخاباتو په ارتباط راپورونه او مطلب لرو. خو اوس له 2:30 بجو یوه دقه هم اوښتې ده. د لنډو خبرونو وار دی. رضوان مراد ته ورکوو.
په کابل کې نن یو سل بیا په سلګونو مظاهره چانو په میدان وردګو ولد کې د هغه اداو په اړه مظاهره ورکړې چې وایي بهرنیو ځواکونو د غلطه قرآن کریم ته بې حرمتي کړې ده. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې نن یو وسلوال مخالف مړ او یو بل چې غوښتل د ولایت پر مقام ننوځي ژوندی نیولی دی. چارواکي وایي چې د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې نن د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. پاکستانی وسلوالو طالبانو په جنوبي وزیرستان کې شپږ پاکستانی پوځیان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د مفتشانو یو ډله پرون د لومړي ځل لپاره قم ښار ته نږدې د ایران د یورانیم د غني کولو د نویو اټومي تاسیساتو څخه کتنه وکړه. او امریکا، برتانیې او ملګرو ملتونو په بغداد کې پرونی حملې چې 132 کسان یې ووژل په سختۍ سره وغندلې.
له رضوان مراد نه مننه چې د دې سات د مهمو خبرونو سټکی راوورول. د بلخ ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویاند سره په دې ولایت کې د انتخاباتو د تیاریو په باب مرکه لرو. په کونړ کې هم د انتخاباتو په اړه یو ګردی میز لرو او دغه راز د ښځو لپاره د ازادي راډیو ونیز پروګرام هم ځای شوی دی. اوس راځو بلخ ولایت. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم ځل ترسره کېدو لپاره تیاری روان دی چې په دې ترڅ کې په بلخ ولایت کې هم دا تیاری تر ډیره حده بشپړ شوی دی. د بلخ ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند انجینیر دور محمد سره په دې اړه زموږ سیمه ایز خبریال مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی دي چې د انتخاباتو په اړه تر اوسه تیاری کومې مرحلې ته رسیدلی.
موږ تقریبا ډېر کارونه سرته رسېدلي دي. دا اوس موږ د مرکزي دفتر نه رایو پاڼې ترلاسه کړې او د موږ په ګودام کې دي. موږ د لوجستیکي پلانونو باندې کار کوو او انشاءالله په وخت زمان به په 14 د اقرب به دغه ټول مراکز آماده وي ټاکنه.
په دوهم ځل انتخاباتو کې څومره سایټونه په بلخ ولایت کې تاسو ولرئ؟ څو مرکزونه لرئ؟
په دوهم پړاو کې د کمیشن د فیصلې په اساس د بلخ په ولایت کې به موږ درې سوه اته مرکز مرو چې په دې درې سوه اتو مرکزو کې به 403 شپېته د نارینهو دپاره وي محلات او 380 به د ښځو دپاره محلات وي. په مجموع کې به 859 محلات وي چې دا درې سوه اتو مرکزو کې وجود ولري.
داسې ویل کېږي چې ځینې محلونه تاسو کم شوي دي. کوم ځای محلونه هم کم شوي دي؟ عوامل څه څنګه کم شو؟
بله، مننه. څرنګه چې د ټاکنو د لومړي پړاو د ټاکنو پایلې معلومې شوې نو هغه ورقه چې په صندوقو کې ویدلې ویلی هغه نتایج شو هغه د کمیسیون د خوا بررسی و مطالعه شو یو علت خو دا و چې څومره مونږ خلک درلودل چې مرکزونو تللي وو محلاتو تللي وو رایې استعمال کړې وې دا یوه مسله وه او په ځینو ولایاتو کې چې هغه امنیتي ملحوظات وو هغه به هم په نظر کې نیول شوي وي او تر مجموع کې هغه یو تعداد مراکز چې زمونږ کم دي هغه د کوچیانو مراکز دي چې مخکې په دوبي کې کوچیان په سړو سیمو کې په غرونو کې وو او داسې دی ویلي چې دا په دغو منطقو کې جوړ شوي دي هلته به رایې ورکوي او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو دا دواړه چې کوچیانو صرف جمهوري ریاست ته رایې ورکولی شي نو په دې اساس باندې چې فکر کېږي چې اوس هوا سړه شوې ده دوی کورو ته راستنېږي نو کېدای شي چې په هر مرکز کې چې دوی ته نږدې رایې خپلې ورکړي نو یو علت دغه وو په ګلف هېواد کې چې یولس مرکزونه کم شوي دي هغه صرف لاسې د کوچیانو د یوې عادي مرکز دی چې هغه هم په دې خاطر کم شوی دی چې په هغو منطقه کې دوه درې مرکزونه نور هم په لاندې فاصلو کې وجود لري په دې مرکز تعداد د رایو هم کم وو نو فیصله یې کړې وه چې دا مراکز کم شول دي په هېڅ صورت په ګلف هېواد کې د امنیتي ستونزو په خاطر دانه کم شوي او هغه محلات چې کم شوي دي هم په اساس د رایو ورکوونکو د رایو په اساس کم شوي دي بیا هم ډېر توجه شوی دی دلته چې هغه تعداد محلات چې مد نظر نیول شوي دي رایو ورکوونکو لپاره کفایت دی
کوچیانو بعضې سیمې دي چې دی دایمي هلته اوسېږي او دا تنظیمونه نه ده پسندې روان سنه کړو
هغه ځایونه چې دی دایمي کې اوسېږي په هغو ځایو کې نه دي کم شوي دي منتا په هغو ځایو کې چې مونږ څنګ ته داسې عادي نور مراکز هم لرو په طور د مثال مونږ چې د چاربولک زیګزیګ مثال ولرو په زیګزیګ کې مونږ د کوچیانو دپاره علایده درلوده ولی د عادي وګړو دپاره د غیر کوچي دپاره علایده دا په ډېره لنډه فاصله کې کېدای شي هغه کوچیان لاړ شي په غوښتل بل مرکز کې رایه ور دا خو په د افغانستان په سطحه باندې دا پلان طرحه شوی دی نه د بلخ ولایت په سطحه باندې کېدای شي چې د مونږ کوچیان هېڅ وخت نه وي تللي لرې منطقو ته که نه نو ځکه نه شي کېدای شي د یوې ولایت دپاره یو تصمیم ونیول شي د بل ولایت دپاره بل تصمیم ونیول شي په همدا قسم په خولم کې چې مونږ مدې نظر ونیسو په یوه منطقه کې چې مونږ دوه مرکز درلودل د ډېر حتی تقریبا په یوه تعمیر کې وو چې یو د کوچیانو دپاره او یو د عادي وګړو دپاره دغه یو تم شوی دی هغه وګړي کېدای شي چې کوچیان هم په دې عادي مرکز کې رایه ورکړي په همدا قسم چمتال په ولسوالۍ کې د شولګرۍ په ولسوالۍ کې نو دا صرف په دې خاطر باندې نه دی چې چاته ستونزې خلق شي په دې خاطر باندې دی چې اوس هغه مشکلات رفع دي کېدای شي یو انتخابات ټول وګړي یوه هلته ورشي مرکز ته ورشي رایه ورکړي
د برخورای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان انجینیر دور محمد او اوس به هم د څو تنو نظرونه د انتخاباتو د دوهم پړاو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه واورو
ستاسو له پیغامونو نه
پوندا زده را د ټول کارکونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه او ګران اوریدونکو ته زما ټول افغانان ورونو څخه دا خواهش ده لکه څنګه چې د مخکې په شان تم خپل رائے استعمال کړي بیا هم خپل رائے استعمال کړي چیر جمهور رئیس کرزی درغلی کړی خو عبدالله هم درغلی کړو خو نه غواړي چې بهرنیان په افغانستان کې سوله او آرام فضا کې افغانان ژوند وکړي نو ټول افغانان ورونه څخه دا هیله چې خپل رایه استعمال کړي او د سر په بدله کې مخکې رایه هم استعمال کړي وي دوی څخه ډیره زیاته مننه کوو ډیره مننه کوو او بیا هم خپل رایه استعمال کړي او خپل جمهور رئیس وټاکي نه د عبدالله په شان د جمهور رئیس ټول افغانانو څخه مننه حمید الله فرهاد له ناروې څخه
او اوس هم راځو د انتخاباتو په ارتباط ګردی میسته په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د انتخاباتو په اړه دوه تنه په دې بحث کې دوه تنو ته په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې ده په دې بحث کې د کونړ راډیو په خوانی رئیس محمد آصف روفي لیکوال او خبریال جنت ګل فدایي ګډون لري
لومړی پښتنه له محمد آصف روپی څخه کوو چې دوهم پړاو ته د ټاکنو تک ته په کوم نظر ګوري
زما په خپل شخصي نظر باندې دا یو ډول د افغانانو هغه قربانۍ ته چې د اسد د نهشته منټې په انتخاباتو کې افغانانو ورکړي دوی سره سره د هغه ګواښونو چې د مخالفینو لخوا افغانانو ته کېدل د انتخاباتو پروسې ته کېدل د هغې سره لاړ رایه ورکړه په دغه انتخاباتو کې د انتخاباتو د مخالفینو د دولت د مخالفینو لخوا د انتخاباتي مرکزونو باندې راکټونه وویشتل شو خلک پکې مړه شو شهیدان شو زخمیان شو حتی موږ او تاسو واورېدل چې د خلکو نه ګوتې پرې کړل شوې هغه کسانو چې رایې ورکړې وې ګوتې د انتخاباتو په رنګ باندې رنګ وي د هغې نه ګوتې پرې کړل شوې خو ولې نړیوالې ټولنې د افغانانو دغه قربانۍ سره ډېره غټه جفا وکړه او دویم ځل ته انتخابات ورته ول په دې نوم چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده که چیرې دغه درغلي شوې وي دغه درغلی به د ټولو کاندیدان د پاره شوی وي، د هر کاندید د پاره په خپل سیمه کې او دغه د پلویان د پاره به شوی وي، د یو مشخص کاندید د پاره دغه درغلی نه دی شوی او بیا کوم ضمانت شته دی چې بیا به دا درغلی نه کیږي. نو دا انتخابات زه یو ډول جفا بولم د افغانانو د هغه قربانۍ سره چې د اسد د نهشتمې د انتخاباتو کې افغانانو ورته.
فدا صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
لکه څنګه چې روپی صاحب خبره وکړله، د نړیوالې ټولنې د افغانانو سرخندونو او قربانیو ته په ډېره سپکه باندې وکتل، د دغه قربانۍ د دوی په سیند باندې لا وکړلې. که دوی وایي چې په انتخاباتو کې درغلۍ شوي دي، لاسوهنې پکې شوي دي، خو داسې څرګندېږي چې نړیوالو هم درغلۍ او لاسوهنې پکې کړي دي. لکه څنګه چې پیټر ګالبریټ د کی آی ډی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر دی، د دوی ترمنځ دغه کومه چې لانجه او شخړه چې رامنځته شول، او ګالبریټ بیا د دې نه استعفا د خپل دندې نه استعفا وکړله، دا غي لامل هم دا و چې دوی لاسوهنه کوي. نو په خپل چې نړیوال لاسوهنه کوي، بیا څنګه افغانانو ته وایي چې په دې کې درغلۍ شوې دي؟ د درغلۍ خو په نړۍ په ټولو هیوادونو کې کیږي، خو داسې نه کیږي چې ټول انتخابات بیا ترسره کیږي. دا یو ظلم وکړ نړیوالو د افغانانو سره، او د دوی قربانۍ ته ډېر پسپکه باندې وکتل.
روفي صاحب، تاسو ویلي چې که درغلۍ شوې وي د ټولو کاندیدانو طرفدارانو یا دوی به کړي وي، خو ولسمشر کرزي چې شاوخوا 55% رای وړي وي، د هغې زیات اندازه رای راکمې شوې، او په مقابل کې ډاکټر عبدالله یا نور کاندیدان چې وو د هغوی ډېرې کمې رای راکمې شوې. دې ته په کوم نظر تاسو ګورئ؟
دا خپله د نړیوالو یو ډول طرفداري وه چې د عبدالله سره یې ښودله. حتی موږ او تاسو په دې وروستیو وختونو کې ولیدل چې په ښکاره ډول د ډاکټر عبدالله طرفداري د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د اروپایي او غربي هیوادونو لخوا وشوه، تر څو ښاغلی کرزی دې ته مجبور کړي چې هغه ته یا څه ومني، مجبور یې کړي چې ائتلافي اداره د هغه سره جوړه کړي. خو ولې له نیکه مرغه کرزی صاحب، لکه څنګه چې قانون ایجابوي، څنګه چې انتخاباتي حکومت یا منتخب حکومت ایجابوي، هغه ائتلافي ادارې ته غاړه کښېنښوسته او د دویم دور د انتخابات ته یې غاړه کښېښوستله، ځکه هغه په دې باور چې ما ته افغانانو رایه راکړله او بیا به هم رایه راکوي، او زه په دې باور یم چې افغانان به له لومړي دور نه دویم دور کې ښه رایه ورکړي، ځکه نړیوالې ټولنې ته به دا ثبوتوي چې موږ سره تاسو جفا کړي، خو موږ به دغه جفا جواب تاسو ته بېرته په خپله رایه درکوو. یعنی افغانان به دا ځل بیا په ډېره اوچته کچه رایه ورکړي، او هغه چاته به یې ورکړي چې هغه در دوی د رای حقدار.
فدا صاحب، تاسو ویلي چې او ټول خلک په دې خبر دي چې د کونړ خلکو په ډېرو سختو شرایطو کې د رای ورکولو مرکزونو ته دوی لاړل. په ټول هیواد کې 131 حملې شوې وي د مخالفینو د خوانه، او یوازې په کونړ کې د دې نه 55 حملې شوې وي. تاسو څه فکر کوئ چې بیا به هم دغه خلک دغسې سختو شرایطو کې چې امنیت ورځ په ورځ خرابیږي، دوی به انتخابات ته راشي او په ټاکنو کې به برخه واخلي؟
ما په نظر باندې لکه څنګه چې نړیوالو د افغانستان په دغه کې په ټاکنو کې لاسوهنه وکړله او دغه دویم پړاو ته وغورځېدل، په دې وطن کې هم ننګیالي شته دی، په دې کې غازیان شته دی، په دې کې پښتنو میندو زیږولي زامن شته دی. څنګه چې نړیوالو دغه ضد وکړه د افغانانو دغه رایې ته دیو په سپکه باندې وکتل، نو د افغانانو سرنوشت ټاکل په خپله د افغانانو دنده ده. زه په دې باندې باوري یم که سری ګولۍ هم وورېږي، نو دغه پښتانه دغه باننګ او باشعوره ولس به د سره د سرو مرمیو د ورېدلو نه د دوی د سر په بدله کې د هغې نه زیات په دغه انتخاباتو یا په ټاکنو کې ګډون وکړي او خپل سرنوشت به په خپله وټاکي.
فدا صاحب، له راتلونکي ولسمشر څخه ستاسو غوښتنه څه ده چې باید کوم کارونه ترسره؟
زمونږ لومړۍ غوښتنه خو دا ده چې کومه د ولس غوښتنه ده، هغه دا ده چې د دغه ښکېلو غاړې چې کوم په جنګ کې ښکېل دي، طالبان دي، حزب اسلامي دي، نور دي، دوی ته د خبرو زمینه مساعده کړي. خبره دا ده چې نړیوال یو قسم شرایط غواړي چې د وسلوال مخالفینو ته مساعده کړي، خو زمونږ د ولسمشر نه هیله دا ده چې هغې د دا د جرګو کور دی، دا د مرکو کور دی، دلته خبرې په خبرو باندې حل شوي دي، د ډېر پخوا زمانو نه او دغه تاریخي قدامت لري. د خبرو د لارې نه داسې موقع مساعده کړي، نه د خارجي فشارونو په نتیجه کې، باید افغانان سره راټول کړي، دغه جرګه راوغواړي، سپینګیري راوغواړي، قومي مشران راوغواړي، او د جرګې په دود باندې د دغه وسلوالو مخالفینو سره روغه جوړه وکړي. دې ته د شرا شرایط مسائل کې چې هغه په دې حکومت کې ګډون وکړي او له دغه جګړو سره لاس واخلي، نو څه وخت چې په هیواد کې امنیت تامین شي نو بیا د بیا رغونې لپاره، د صحت لپاره، د تعلیم لپاره، د ټولو چارو لپاره زمینه او موقع مسایلېږي. زما لومړی هیله د راتلونکي ولسمشر نه بداوي چې دغه په جنگ کې ښکېل غاړي دي، د افغانان دي، افغانان چې کوم دي زمونږ ورونه دي، په یو بل نامه باندې افغانان په خپل منځونو کې سره په جنگ باندې اخته دي، وجل کېږي، دغه دیرش کالو راهیسې په یو بل نامه باندې وجل کېږي. زما هیله تدا ده چې دغه ورونه لپاره چې زمونږ ورونه دي په غرونو کې دي، په رغونو کې دي، او د دولت پر ضد باندې وسله راپورته کړې ده او جګړیز فعالیتونه کوي، هیله مې تدا ده چې دغه ته د خبرو موقع مسایده کې د افغاني کلتور او د دې وطن پر رسم او پر اواج باندې دوی ته موقع مسایده کې وغیرہ شي په خبرو باندې په دې دولت کې داخل شي او د دولت ننګ او ملاتړ وکړي.
روفي صاحب، استاد خلکو د غوښتنه څه ده چې چا ته رای ورکی، یعنی کوم صفاتونو خاوند دی غسړې چې رای ورکی؟
ډیره مهرباني، زما د خپل خلکو نه، د خپل قوم نه، د ولس نه غوښتنه دا ده چې هغه چا ته باید رای ورکی چې واقعي د دې وطن سره مینه لري، لاسونه یې د ملت په وینو سره نوي. موږ او تاسو په دې وطن کې رالوی شو، یو تور راته تور او سپین راته سپین معلوم دی، نو هغه چا چې په دې وطن کې د افغانانو په وینو لوب کړی دی، د هغې د واکمنۍ پر مهال باندې موږ او تاسو شاهدان یو چې زموږ خویندو د میکرویانونو د پنځم منزل نه ځان راوارته او خپل ځانونه یې شهیدان کړه. دا هغه څوک و چې په هغه مهال په کابل کې واکمنانو، اوس بیا هم ولاړ دي چې د کابل د واکمنۍ څوکۍ ترلاسه کړي. خو افغانان باید پوه شي چې دوی یوازې د قدرت لیونیان دي او د هغې د افغانانو حیثیت او عزت ورته هیڅ ارزښت نه لري، یوازې دوی قدرت پیژني او بل هیڅ نه پیژني. هغه چاته چې د دوی د واکمنۍ پر مهال باندې د کابل پوهنتون، د کابل په خوشار سیمو باندې 1500 کیلویی بمونه وغورځېدل، یوازې او یوازې د دې لپاره چې دوی واکمنۍ، هغه واکمنۍ چې یوازې د کابل د خیرخانې او د کابل د شارینو سیمې ورسره وي، د هغه واکمنۍ د بقا لپاره افغانان د روسي تیارو په 1500 کیلویی بمونه باندې ویشتل. نو دغه خلکو ته باید رای ورنکي او هغه چاته رای ورکي چې دا غوي یو سولیز لارې قدرت ته رسیدي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ارتباط بحث مو د ازادي راډیو واورید. دا بحث په کونړ کې زموږ خبریال ترتیب کړی و او په هغه کې د کونړ راډیو پخوانی رئیس محمد آصف روفي، لیکوال او خبریال جنت ګل فدایی ته د ګډون بلنه ورکړې وه. بلې قدر منو اوریدونکو، په همدې سره رسیږو د خبرونې د ازادي راډیو یو بل پروګرام خپرېدو ته. د یادونې وړ بولم چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاقونکو په وړاندې د مبارزې د ګړندې کېدو او د پاکستان او ازبکستان په ارتباط مو پورونه درلودل، خو وخت ورته پاتې نشو. په بل خبرونه کې اوریدای شي اوس تاسو را بولو د ازادي راډیو اونیز پروګرام ته د خزو لپاره.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پرېږدي، هغه ټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو خاصه خپرونه.
د نیما نړۍ د خپرونې عزتمنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې مو دغه مطالب تاسو ته برابر کړی دي. په سر کې د خزلو یو روزی نظ مرکز از موږ چمتو کړی ریپورت اوري.
اکثرا دغه ترنمو ته نمونه دی پروپوزل لیکنه، ریپورت لیکنه.
بیا په قندهار ولایت تلل شو او دغه ولایت د خزلو ستونزو په مخابر کړو.
ورځ په ورځ زړه کیږو، یو سالندې مکیږي، وزې مخوږیږي، نو څخه چې دغه چلمه دی کڅن.
د دغه پرونې تر پایلم سره مالو سي. په افغانستان کې چې د نارینه ول لپاره د کار کولو فرصتونه لږ دي، نو د خزینه ول لپاره خو پنشت حساب دي. په دغه هیواد کې دولت داسې کوم پروګرام نه لري چې د حق لمخې خزو ته بوختیا او د ګټو وټې لارې چارې برابرې کړي. له بل خوښته دودونه او رواجونه هم داسې دي چې میرمنې نشي کولی په خلاص مټ او ډاډه زړه له کوره بهر راووزي او حد اقل د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره هلې ځلې وکړي. په همدې حالت کې ځینې غیر دولتي موسسې شته چې ښځو ته د بوختیاو د فرصتونو په رامنځته کولو او د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې او همداشان د دوی د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره کار کوي. او یک یوه همداسې موسسه ده. د دغې غیر دولتي موسسې وروزونکې ماریا دلیریمو د دغې موسسې د کارونو په باب پوښتلې ده.
لومړی مونږ ټول ترنګونه د کاونټرپار څخه اخلو چې یو انټرنیشنل ماسه ده. بیا مونږ دغه ترنګونه مدني ماسو نهادونو ته رسوو. هغه ترنګو چې مونږ هغوی ته رسوو تقریبا شل نور ارګانونه دي چې مونږ هغه ته ترنګه رسوو. اکثره دغه ترنګو د نمونه دی پروپوزال لیکنه ریپورت لیکنه ادوکاسي او دادخواهي او د ټولنې د مشکلاتو د حل لارې. یواز زمونږ فعالیتونه د نهادی ټولنې مدن لپاره نه دی، بلکې مونږ د خپل استاف لپاره کارمندانو لپاره هم ترنګ لرو او د خپل نور پروژو لکه مونږ پروژې نور پروژو لرو په هرات، مزار، فاریاب، وردک، بیسود دغه کارمندانو لپاره هم مونږ ترنګ نیسو. دغه د ظرفیت سازی لپاره په میاشت یو وار ترنګونه نیسم. د هغه شسو چې په بند کې دی هم بعضې صحي موضوعات هغوی ته از ترنګونه نیسم.
خیاطي داسې یو کار دی چې له پخوا راهیسې زیاتره میرمنې پرې بوختې دي او د هغو په وینا دغه کار د دوی په مزاج برابر او له وس سره سم هم دی. د ویک موسسې یو کار دا دی چې په همدې برخه کې بېوزلو، بېوسو او بې سرپناه میرمنو ته روزنه ورکوي او د دوی تولیداتو ته په هیواد کې دننه او له هیواده بهر بازار پیدا کوي. د دغې موسسې د خیاطۍ و استاد مریم هاشمی له نورو معلوماتو سره.
اصلا دا پنجابی کمیسیون دی او پرتوگ او صادر او ټول مکمل جوړه ده چې دا تکای دلته په بازار هم بازار کې پیدا کیږي او سنده هم پیدا کیږي. دا خزه چې زمونږ سره شاګردان دي دلته د خیاطۍ درس لولي او په کور کې سوزندوزی کارونه کوي. دوی بیا دا تکي اخلي په خپله او تکي تارونه مخلي. اصلا منګه وسره کومک کوو او بیا دا جوړه چې دوی ګنډي بیرته یې منګه راوړو په پروډکشن کې درځنه ګنډو او بیرته په بازار کې په جګ قیمت باندې هغه دکان کې چې منګه راوړو ورته خرڅو. دوی کارونه از دو مقصد دوی بازار ندارلود په کور که دوی تا چا کار نور بود وز زمانگ دفتر دم رسولت دوی تا پیدا کرده ده چه دوی چی دا کارونه کهی منگا دوی کارونه بیتا دوی نه اخلو یا منگا اجوره ورده ورکو دوی کارونه تا زمانگ دکان که خط چیگی منگا بار نه اخلو دوی نه اخلو. یعنی وقت دوی و دیر استونسی در کردی خواست استونسی نسبتا کمی شویدی او زما سره په خپل چې هغه شاګردان چې زما پسند کې زما سره دي دوه شپې ته کسان دي. مثلا
هغه خزه چې دغه ته په خیاطۍ او نورو لاسي کارونو بوخت دي له خپل کار نه خوشاله ښکاري او هیله کوي چې د دوی لپاره د کار کولو نور داسې شرایط هم برابر شي. د همدې موسسې د خیاطۍ د برخې و شاګرده نفیسه په دې باب غږیږي چې تر اوسه یې څه زده کړي دي.
خیاطی ما مخ کم زده و خو اوز پده کورس که می دیر چه انزده که بروشکاری خامک می تو قسم ازده کرل نور می دیر چه انزده که کورس جیر کده ده منگل پارا دیر زیاد چه انزده مرکز ده کرل اوز سام خیاطی ها چه کولیسو.
خزی دشمیر پلحاز ده طولنی نیمه برخه جوره بی ده کارپوهانو پوینا که ده هر هیواد ده نفوس و نمایی برخه بیکاره نورو تا محتاجه او غیر فعال پاتی شی ده با ده هغه هیواد ده پرمختاگ و ترقی پلور اخیستون که گامونه کمزوری او تکنی کلی. زکه خوب پکرده چه ده افغانستان دولت او طولی مرستندوی اداره و محسسی حدث وکلی چه ده ده هیواد خوزو تا ده دوی ده اوسیده پسیمو که او دوی لواسا و وردیاو سرسام ده کارونو او بختیاو فرصتونه برابر کلی. څو دوی وکولی شي چې له یوې خوا پر ځان ډاډه او متکي واوسي او له بله پلوه د ټولنې په پرمختګ کې خپله ونډه واخلي.
د ازادۍ راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي. د ازادۍ رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
په دې وروستیو کې شمیرې ښیي چې په کندهار کې پر مخدره توکو د روږدو میرمنو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. څېړونکي په دې باور دي چې په کورنیو کې له ښځو سره د نارینهو بد چلند، کورنۍ تاوتریخوالی، فقر، ناامني او بې باوري هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې د معتادو ښځو د شمیر د زیاتېدو علتونه جوړوي. د کندهار ولایت یوه اوسیدونکې میرمن ګلبخته مو په دې وپوښتلې چې ولې نشه کوي.
هغه عمل موږ په کندهار کې پسره سرکې بمباري هر شی شهیدان، یو ورور مې شهید سو، پلار مې شهید سو، بل ورور مې درې کشت زخمی سو، بل ورور مې زخمی سو، خپلوان نه وګرده په پاکستان کې دنه پس څنګه مې دغه چلم شروع.
اول ځل دې کوم ځینه که چا درته راوړه د چلم؟
خپل مور مې څکول، زور سر مور خو می ته پخواه نشده و چیله میت کول پر ما چی بم نپستنگی را علی ما برفت کول چقام زور را بندی و که دو دوت کول بلا خلاص.
چه تکلیف در تا نده پیدا کردی چیله مو؟
ورز پا ورز زرکی رو یو سالندیت میکیری و ریم خوریری نو سخه چی ده دقا چیله مده کچنگ.
چو کل کیگی چی دقا عمل کهی؟
یوش پرس کل کیش
خی په خاص ډول د کندهار په ولایت کې د معتادو ښځو د زیاتېدا علتونه ډیر او تر نورو بیل وي. خو په کندهار کې د ښځو د حقونو یوه فعاله میرمن شاهده حسین بیا په خپل اند د دې کار علتونه داسې بیانوي.
اول به موږ تاسې وګورو چې څومره ډیر کرل کېږي، کرهڼه یې ډیره ده. یعنې موږ یې اورو وایي سږ کال به دغومره کومک وسي چې به دا کرهڼه به ونیسي، ولې کال تر بله کال کرهڼه ډیره سي، نور پسې کرل کېږي. نو دلته خو ښځې مړونه یې د لاسه ورکړي دي، زامن یې د لاسه ورکړي دي، وړونو پلرونه یې د لاسه ورکړي دي. حقوقي مسایل اتنه څېړل کېږي، حق و حقدار ته د ښځې د حقوق پیسې کې خو هېڅ هم نشته. دا به تش په نامه خبرې وي، هېڅ هم نشته. نو ولې ښځې په نشه توګه تنسی د ډیر پریشانی د ډیر جګرخونی څخه څکی مراجعه کوي، څوک تابلیټوته، څوک پچکاریته، څوک پودرته.
په مخدره توکو ته احتیاط زیاتیدا په افغان کورنیو کې یو نوی پدیده ده چې ښایي په افغانستان کې د جنگ د کلونو همزولې او یا د همدې اوږدې غمیزې د دوام زیږندوي، چې په کار د دولتي ادارې او په خاص ډول د ښځو چارو وزارت ولایتي ریاستونه په دغې برخه کې ډیر کارونه وکړي. خو له بده مرغه په کندهار کې د ښځو چارو د ریاست دغه ډول هڅې ډیرې نه احساسېږي. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس رڼا ترین مو پوښتلې چې دوی تر اوسه په دغه برخه کې د معتادو ښځو لپاره کوم کارونه کړي دي.
موږ په خپله د کندهار په ولایت کې په خپله د ښځو چارو په ریاست کې د درملنې لپاره د داراز میرمنو کم څه نه لرو. فقط موږ چې ورته لرو هغه کله ناکله د حرفوي زده کړو پروګرامونه وي چې دغه میرمنې زموږ سره دلته زده کړه کوي، تر څو دوی بېرته د عادي ښځو په څېر خپلې ټولنې ته ور وګرځېږي. لیکن د کندهار په ولایت کې د ودان افغانستان په نامه یو کلینیک شته چې هغه کلینیک د میرمنو تداوی د دوی په کور کې کوي، او دغه کلینیک لا تر دمه پورې په پوره توګه نه دی توانېدلی چې د میرمنو دپاره بستر ولري او دلته هغه څه چې لازمه ده ورته صحیح پرسونل ولري. صحیح مراکز د کندهار په ولایت کې د داسې میرمنو دپاره چې هغه معتاده وي نشته. بدون د ودان افغانستان څخه د ښځو چارو ریاست په خپل چوکاټ کې خاصه توانایي د بودیجې له خوا څخه نه لري، او همیشه موږ محتاج او محتاجه د هغه کسانو چې غواړي ډونر دي موږ یو، او د حقوقو په موږ همیشه مرسته غوښتې ده. نو بیا هم زه د حقوقو په مرسته باندې که چېرې زموږ سره کومک وکړي د ښځو چارو ریاست به انشاءالله وتوانېږي چې دغه میرمنو ته خدمات په بېلابېلو برخو کې ترسره کړي. ستونزې بېحده زیاتې دي، او د ټولو ستونزو یوه مخه ده یا یو لامل دی چې هغه جنگ دی په افغانستان.
خوب میرمن شاهده بیا په دې باور ده چې دغلته د ښځو چارو ریاست د معتادو ښځو د درملنې او یا د هغو ترمنځ د احتیاط د راکمولو لپاره هیڅ هم نه دي کړي. دا ځکه چې په دغه ولایت کې میرمنې په پراخ ډول په لاسي ګنډلو کې مهارت لري، چې که د دوی همدغو محصولاتو ته هم د ودې لارې چارې وکتل شي او بازار ورته ولټول شي، نو ډېرې میرمنې به د مخدره توکو پر ځای دې خوا ته مخه وکړي. هغه زیاتوي
اول بدا وای چې د شوزو د چار وزارت اس فعالیت نه دی کړی په کندهار کې ایت د شوزو وزیر بغیل سیمه سمره څخه چې اغه دلن محل اداري یو مشروه دا راغله بعد اغه څخه مرز شوزو د چار وزیر کندهار کې لیدل نه یو شوزو چې وزیر او دا و نه ګرځي پر ولایت کې پر یاستو پښتنه ونه کې نو دا به سره کم سي اغه فعالیتونه چې په خوا کې د لوس اس نه اغه پروژې چې په خوارت لې شوزو ته ولې د کندهار شې خو با کمال دې د خمکدوزی له لحاظ څخه خمکانې زده اينه دوزی زده پنړیواله ستغه مشهور دي هغه پنړیواله ستغه دی بازار لري مګر څوک حمایت نکي څوک پروژې نه ورته جوړي مارکیټ نه ورته جوړي دیغه اونر اوس ورس پورس اوغې د یاد وځي اوغې نس کوله کدو یو غاړه په خپل بازار کې خرڅ کې په 2 میاشت کې جوړ کې په 2000 افغانۍ ولیکه مارکیټ ورته جوړ کې په بین الملل ستغه شهرت لري نو الته بیا دوی کولای شي چې خپل هنر ته مخه وکي او دغه نشي توکو د اقتصادي پرابلم څخه خلاص شي
د کتونکو په وینا د افغانستان حکومت بیا په خاص ډول د خزو چارو له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت او ټولو مرستندوی محسوسو ته په کار ده چې له هم د اوس په ټول هیواد کې د خزو ترمنځ د احتیاط راکمولو او مخنیوي لپاره پراخ پروګرامونه جوړ او عملی کړي. دا ځکه چې که دغه بلا د افغانو میرمنو ترمنځ خپره شوه بیا به لرې نه وي چې د افغانانو کورنۍ به ویجاړې او زموږ راتلونکي نسلونه به له یوې مخې پر دغې بلا اوښتي وي. قدرمنو اوریدونکو ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومرو د ازادي رادیو د پوسټ باک شمیرې دي په قندهار کې 22 جلال آباد 4 خوست یو په کابل کې 14 یو بیا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده ازادي رادیو پوسټ باک 24 اتیا یونیورسيټي ټاون پېښور تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو